السلام علیکم د آزادۍ رادیو دې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. په پنجشیر کې د هغو دوو ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د دې ولایت د درې ولسوالۍ په توندخوی سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه وروڼه چې یو یې شپاړس کلن او بل څوارلس کلن و، کرزای او عینالله نومېدل. د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د تېرې اونۍ د جګړې پر مهال غره ته تښتېدلي وو چې مړی یې نن شنبې وموندل شول. د طالبانو حکومت د څوارلس سوه یوم کال بودیجه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د څوارلس سوه یوم مالی کال بودیجه دوه سوه یو دیرش میلیارد افغانۍ ده چې دوه سوه درې میلیارده یې عادي او اوه ویشت اشاریه نهه میلیارده یې پراختیایي بودیجه ده. په بیان کې راغلي چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوې او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجه کچه څلور سوه درې اویا میلیارده افغانۍ وه چې درې سوه یو دیرش میلیارده یې عادي او یو سلو یو شپېته میلیارده یې پراختیایي بودیجه وه. د افغانستان د شپاړس کلنو لوبغاړو ملي لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال جام په پرانیستون کې لوبه کې له قرغزستان سره لومړۍ لوبه مساوي کړه. په دې لوبه کې چې تیره شپه په تاجکستان کې ترسره شوه دواړو لوبډلو یو یو ګول ووهه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا په دې تورنمنټ کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او ایران لوبډلې شاملې دي. ټاکل شوې افغان لوبډله خپله دوهمه لوبه نن د ازبکستان د لوبډلې پر وړاندې وکړي. د اوکراین ولسمشر وایي که څه هم اوکراینی ځواکونه د خپلې خاورې دفاع کوي، خدای وایي هیڅوک اټکل نشي کولای چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. ولادیمیر زلنسکي تیره شپه ملت ته په ټلویزیوني وینا کې دا څرګندونې وکړې. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له څلورویشتمې راهیسې چې پر اوکراین یرغل کړی خپل ډیر پوځیان له لاسه ورکړي، خو تر اوسه هم نه ده توانېدلې چې مهمې سیمې ونیسي. او جرمني ته د اوکراینی کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی او اوس هره ورځ نږدې دوه زره اوکراینیان جرمني ته ځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیرې نانسي فیزر نن وویل چې په مارچ میاشت کې به د ورځې شاوخوا پنځلس زره اوکراینیان جرمني ته ورتلل. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته تر اوسه له شپږ میلیونو ډیر اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اورېدونکو، راسره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په باور چې په کابل کې د اهل تشیع یو غونډه د طالبانو لخوا ګډوډه شوه.
هلته یوه تېروتنه شوې وه. یوې ادارې اجازه ورکړې وه چې خپله غونډه وکړي، خو یوې بلې ادارې دوی ته ویلي وو چې غونډه ونه کړي.
د نړۍ د څه د پاسه پنځلسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو په ملاتړ یوه اعلامیه خپره کړې. په نورو موضوعاتو کې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د ځوانانو د بیروزګارۍ ستونزې ته کتنه کوو.
د سکور زمينه نه برابر اره د ټول خل ټول ځوانان چې دي، یا د غروته سي غرونه وای یا جولتوب کې.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت په هیواد کې د اقتصادي ستونزو په اړه کورنیو او نړیوالو اندېښنو ته ځواب وایي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په تاندې څنګه پروګرام کې د ځوانانو لپاره د سما پر د سپما پر اهمیت خبرې کوو.
ما درامه درلوتای خو څومره سیړتیا و دومره سپما و نه کړله. وروسته بیا ملګرو ته اړسومه.
تاندې څنګه د سپورت نړۍ له اونیس پروګرام سره یو ځای په دوهم نیمایي کې خبريږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. طالبان وایي په کابل کې د اهل تشیع د دینی عالمانو شورا د غونډې ګډوډېدل د طالبانو ترمنځ د نه همغږۍ پایله وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل هغه عسکري نیولی دي چې دا غونډه یې ګډوډه کړې وه. له بلې خوا د دې شورا بنسټ ایښودونکي او د آیت الله محسنی لمسی یاسر محسنی وایي طالبان باید د یو بل ترمنځ ښه همغږي ولري.
د اهل تشیع د دینی عالمانو شورا د یو کمیسیون غونډه چې د شیعو د غښتونو او طالبانو ته د سپارلو لپاره پرون باید جوړه شوې وای د طالبانو لخوا ګډه وډه شوه. اوس طالبان وایي دا غونډه د طالبانو ترمنځ د نه همغږۍ له امله له دې ډول برخلیک سره مخ شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې دا غونډه یې بې نظمه کړه نیول شوي دي.
هلته یوه تېروتنه شوې وه، یوې ادارې اجازه ورکړې وه چې خپله غونډه وکړي، خو یوې بلې ادارې چې په دې اړه یې معلومات نه درلودل دوی ته ویلي وو چې غونډه ونه کړي. وروسته ډېر ژر دا ستونزه حل شوه، غونډه وشوه او کوم مشکل نه و.
په ورته وخت کې د افغانستان د اهل تشیع مشهور عالم شیخ محمد آصف محسنی لمسی یاسر محسنی د طالبانو او اهل تشیع ترمنځ اړیکې ښې بولي او وایي طالبان باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره خ همغږی ولدی.
عموما کارا صورت میگیره
زمال اند پټوله کې دا ډول چاري لدی عمل کې چې د اسلامي امارت منځنوي ادارو او لورپورډ مدیرتونو ترمنځ همغږی نه وي. موږ هم وایو چې دا مسله واضح او تیر وطن و
تفاهم بوده انګار این مسله.
دا پی خداسې مال کې چې 13 اونۍ په کابل کې د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اهل تشیع یو شمیر دیني عالمانو سره کتنه کې وویل د هغوی او نور افغانانو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. امیر خان متقی په دې کتنه کې د جماعتونو او د اهل تشیع د نورو سیمو په امنیتي خوندیتوب او لودې په ملاتړ هم ټینګار کړی وو. لوړاندې هم د اهل تشیع اړوند سیمو د امنیتي خوندیتوب په اړه نیښنې شته وي، خو په وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې پر جماعتونو، ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د بریدونو وروسته د اندېښنې لا پسې زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې نړیوالو مسایلو ته هم ورزو، خو اوس څو کورنی خبرونه. په پنچیر ولایت کې د هغو دوه ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د درې ولسوالۍ په توندخوې سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه ورونه چې یو یې شپړس کلن او بل څوارلس کلن و، یو کرزای او بل عینالله نومېدل، او د مقاومت جبهه او طالبانو ترمنځ د تیرې اونۍ د جګړې پر مهال غره ته تښتېدلي وو چې مړی یې نن شنبه موندل شوی دی. په پنچیر کې د طالبانو امنیه قومندان مولوی داد محمد بطار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د موندل کېدو خبر تایید کړ، خو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دا دوه هلکان په لوی لاس وژل شوی دي. بطار وایي دوی دا هلکان له مولوی ورا سره غرته تښتېدلي وو چې د جګړې پر مهال ووژل شول، او دوی وایي چې دا هلکان چا په لوی لاس نه دي وژلي او هدف دوی نه و، خو د جګړې په وخت کې وژل شوی دي. د پنچیر ولایت پر درې ولسوالۍ د طالبانو د تیرې اونۍ له برید وروسته سلګونه کورنۍ د غرونو خواته تښتېدلي، او عیني شاهدان وایي چې اوس هلته د سړې هوا او د خوړو او د ژوند د نورو امکاناتو د نشټوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ویل کېدل د هرات په ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستورانت کې یو ځای د ډوډۍ له خوړو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه وویل
چې رسنۍ داسې راپورونه خپرې کړي چې واکې د هرات ولایت کې د امر بالمعروف وزارت د لوري په رستورانتونو کې د یو پامیر په خلکو باندې بندیز لګېدلی چې هغوی هم نشي کولی چې یو ځای خوراک وکړي یا یو ځای چای وڅکي هلته کېږي. دا خبره کاملا بې اساسه ده.
ازادي راډیو ته پرون د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکو ویل چې کله دوی یو رستورانت د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړل نو طالبانو یې مخاوني ولا چې اورته ویل چې خځې او نارینه به یو ځای نه کینی. د خبر فرانس پریس خبری آژانس په هرات کې د ریاض الله سیرت په نوم د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د یو چارواکي په وینا هم خبر کړی دی چې نوموړي ویلي په رستورانتونو کې د یوې کورنۍ نارینه او خځې نغړي یو ځای ډوډۍ نه سره خوري. همدارس انډیپندنت ورځپاڼه هم په دې اړه یو راپور خبر کړی وو. او بل خبر دا چې د طالبانو حکومت د 1401 هجری لمریز کال بودیجه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د 1401 مالی کال بودیجه 201 دیرش میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. په بیان کې راغلی دی چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوی او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سګنې بودیجه کې د 4.5 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د ورستۍ بودیجې اندازه د اوسنۍ بودیجې تقریبا دوه چنده، یعنی 403 میلیارد افغانۍ و چې 301 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد یې پراختیایي بودیجه وه. هغه مهال د دولت د بودیجې زیاتره برخه د نړیوالې ټولنې له مرستو برابرېدله.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
سموک راغله آزادی رادیو اوري. د امریکا، برتانیا، جرمنی او کاناډا په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې پر خپلو هغو پریکړو د له سره غور وکړي چې په وروستیو کې پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو د وضع کېدو لامل شوي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې تر هغه سوله او ثبات نشي راتلی چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له مساوي ګډون څخه برخمنه شوي نه وي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د افغان خزو اونجونو د بشري حقوقو د محدودیتونو د زیاتوالي پاړه د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه اعلامیه. د اعلامیه کې ورستر بلی په افغانستان کې د خزو د حقوقو پاړه د محدودیتونو په زیاتیدو ژور افغان خودل شوی او زیاتوي. نړیواله ټولنې ته د افغان خزو پاړه د طالبانو روسي پریکړې د منلو نه دي. اعلامیه کې راغلي طالبانو نور داسې اقدامات هم کړي چې د خزو اونجونو بشري حقوقونه محدودوي. دا اعلامیه د امریکا، بریتانیا، جرمنی، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، ایتالیا، جاپان، کوریا، نیدرلند، نیوزیلند، ناروی، هسپانیې او د سویډن د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول خبره شوې ده. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د طالبانو هغه پریکړه چې ښځې او نجونې باید په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي او یوازې د اړتیا په صورت کې له کوره ووځي د دوی نړیوال بشري حقونه محدودوي. اعلامیه کې پر دې هم خواشینی ښودل شوې چې د دې محدودیتونو د نه عملي کېدو له امله د کورنۍ غړو ته سزا هم ورکول کیږي. د نړۍ دا 15 هیوادونه پر طالبانو غږ کوي چې په خپلو پریکړو له سره غور وکړي او اجازه ورکړي چې ښځې او نجونې خپل حق په خپله انتخاب کړي، زده کړه وکړي، کار وکړي او په ټولنه کې مساوي برخه واخلي. د افغان خزو د حقوقو په ننګ خبره شوې دي. اعلامیه کې لیکل شوې افغان میرمنې او نجونې د خپل هیواد په جوړولو کې ډیره ونډه لري او د افغانستان د راتلونکي لپاره د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ترلاسه کول د دوی مساوي ګډون ته اړتیا لري. د نړۍ د 15 پرمختللو او اغیزمنو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی به د طالبانو د ژمنو او خبرو پر ځای د دوی په عمل قضاوت کوي او له همدې عمله هغه څه چې طالبان کوي له هغه تکراری ژمنو سره په ټکر کې دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې سره یې کړي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د خوځو او نجونو د کار او زده کړو حق ته درناوی وکړي او د ښوونځیو په پرانیستو سره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو د دې اعلامیه په اړه خبرګون ونه خود. خو له دې وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا د افغانستان کورنۍ موضوع بللې و او له نړیوالې ټولنې یې پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې تر هغه تلپاتې سوله او ثبات نشي راتلی چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له مساوي ګډون راګرځول شوي وي. وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان دویم ځلې واکمن شول، د خپلو ژمنو برخلاف یې پر ښځو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې ډیریږي. هغه چې دوی نړیوال مشروعیت هم تر پښتني او ځان سره مخ کړی دی.
پراپور کې مو واوریدل چې د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره پر نویو محدودیتونو اندېښنه ښودلې. دا مطلب د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د دې ترڅنګ نور په زړه پورې مطالب، راپورونه، مرکه او تحلیلونه هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. دا شیبه زه ګورم چې د ازادي راډیو پر کور پاڼه یا لومړی پاڼه کوم اناوین ښکاري. د پاکستاني طالبانو دوه قومندانان په کابل کې حقاني شبکې ته سپارل شوي دي. له افغانستانه د یوې بهرنۍ خبریالې شړلو غبرګونونه پارولي دي. طالبانو په کابل کې د شیا عالمانو طالبان وایي چې په کابل کې د شیا عالمانو غونډه د نه همغږۍ له کبله ګډوډه شوې ده او اقتصادي کړکیچ یو شمیر افغانان وایي چې ورستر بلمو اقتصادي ستونزې زیاتېږي. د دې او نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د پکتیا ولایت د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکي او ځوانان وایي چې د بیروزګاری له کبله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې کاري فرصتونه ورته برابر کړي ترڅو په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي. له بلې خوا د پکتیا ځایي چارواکي په ټوله کې د بیکاري ستونزه مني، خو وایي چې ولایتي اداره هڅه کوي چې د ټولګټو پروژو د ترویج او پلي کولو له لارې د خلکو لپاره کاري فرصتونه زیات کړي.
دا پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي او ځوانان وایي یو شمیر ځوانان په قاچاقي او غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته تللي، چې هغوی هم د قانوني اسنادو د نشتون د لاسه آزاد کار او کسب نشي کولی او څه ګټه وټه په لاس نه ورځي. د احمد خیل اوسیدونکي بسم الله آزادۍ راډیو ته وویل
د سکار زمینه نه ده برابر او د ټول خلک ټول ځوانان چې دي یا د غرو ته سي غرونه وایي یا جولتوب کې یا دا وطن کې کوم تیګ میګه موتوی بس په دغونه ورو خپل ځان ته یو دی غالې او دی چیو بری دغه زمينه برابر وي په کلی وطن کې سار دی ودا کا دینه دی غالې پیسې نه دی چیبري پیسې ټول دغه سار دی غریبون.
د احمد خیل اوسیدونکو همدارنګ وایي چې په دې ورسوالۍ کې د تیرو جګړو له کبله رغنی ځچاري نه دي تر سره شوی او زیاتره کرنیز بنسټونه ویجاړ پاتې شوی دي. د جان خیل اوسیدونکو ادعا دی وایي وچکالۍ هم خلک او د دوی فصلونه ځپلي او د نورو سیمو په شان دلته کارونه نه دي شوی.
موږ دلته چې دا کوم ضرورت لرو چې دغه وچکالۍ دی دغه دیوالو د ویالو د بندو دغه تړیر ضرورت لرو موږ ته سپور نه یو شین نه درسره دلته بدا سه هغه جنگ وو هر وخت د جنگ په خاطر دغه ځکه سپوري موږ ته کار نه ده شوی.
د پکتیا ځای چارواکي منی چې د بیکاری ستونزې شته، خو د دوی په وینا هڅه کوي چې د ټولګټو پروژو د ترویج او پلي کولو لارې خلکو لپاره کاري زمینی برابر کړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق داد احمدزی ویل د سړکونو چګډمونو او د بندونو د جوړولو کارونه پیلیدونکي دي.
د ولایت مقام هڅه کوي تر څو پر موسسات دي ته وهڅوي چې د کار په بدل کې د بشری مرستو ویش تر سره سي دغه به یو خن وخت وي او ترڅنګ به خلک له بیکاری نه هم خلاص او بل به دغه وړیا مرستي هم د کار په بدل کې ورسول سي خلکو تر سو پري سي هغه اړمن کورنۍ هم خې په نخسي.
دی یادونه ورده د پکتیا د یو شمیر نور سیمو په شان د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکو هم په ورستوي کلونو کې د جګړو او پوس وخت کې د وچکالۍ له کبله زپل شوی.
د ساده رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو په سوشي بو کې به اسمت څاروان له نورو کورنیو راپورونو سره ستاسو قربوي خو ورزو یو نړیواله موضوع ته. جرمني چارواکو ویلي چې د هیواد ته د ورتلونکو اوکرایني کډوالو شمیر کم شوی دی. لکه چې روسي پر اوکراین يرغل کړی نه د هیواد ملیونونه وګړي نورو اروپایي هیوادونو ته کډوال شوی دی. صفی الله ستانګزای په دې اړه نور تفصيل اوروي.
د جرمنی د کورونا چارو وزیر نانسی فیزر ویلی دغه هیواد ته د ورتلونکو اوکراینی کډوالو شمیر په ورځ کې شاوخوا 2000 کسانو ته راټیټ شوی دی. اغلی نانسی ویلی د مارچ په نیمایي کې کله چې په اوکراین د روسیې یرغل تازه و جرمنی ته د ورځې 15000 اوکراینیانو پناه ورولله. د جرمنی د کورونا چارو د وزیر په حواله راغلی چې اکثر اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنیږي خو ځینې چې د جرمنی د کار په بازار کې د دندې وړتیا لري په دغه هیواد کې پاتې کیږي. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پیل تر دې دمه 100,000 اوکراینی کډوال جرمنی ته تللي او هلته د پاتې کېدو لپاره نوملیکنې کړې دي. د جرمنی د کورونای چارو وزارت د سروې په اساس شاوخوا 40% کډوال ماشومان او څه باندې 80% ښځې دي. اوکراین یوازې ماشومانو ښځو او زړو ته له هیواد د وتلو اجازه ورکړې ده. روسیه د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وروړ. لدی نیټه راهیسې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې تر 6 میلیونه زیات اوکراینیان له هیواد وتلي او اکثر په ګاونډوي اروپایي هیوادونو سلواکیا، پولند، هنګری، رومانیا او تر هغه وراخوا جرمني کې میشت شوي دي. د نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره پر اوکراین د روسیې د یرغل د دریدو څرک نه لګیږي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی بیګا ملت ته په وینا کې وویل هیڅوک نشي ویلی چې دا جګړه څومره دوام کوي. هغه زیاته کړې چې د جګړې نتایج به نه یوازې اوکراینیانو بلکې متحدینو، اروپایي هیوادونو او ټولې آزادې نړۍ ته متوجه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخې ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه میو منی. د پکتیا په ډنډې پټانو ولسوالۍ کې د قومي مشرانو د وی پریکړي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د اندیشنې په باب راپورونه لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي په دې هیواد کې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي د دوام او د مشارکت نشتون په اړه د وروستیو تګلارو له امله ژوره اندېښنه لري. یونما وایي له طالبانو سره به خپلو خبرو ته دوام ورکوي څو د افغانانو په تېره بیا د میلیونونو خلکو چې له بېوزلۍ سره لاسو ګرېوان دي ملاتړ وکړی شي. له بلې خوا طالبان وایي د اوسني کړکېچ د وتلو په هڅو کې دي او د خلکو د ژوند د شکولو لپاره په خپل ژمنه ولاړ دي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې سره اورو.
د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه د نړیوالو د اندېښنو او غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ویلي چې د طالبانو وروستیو کړنو او په دغه هیواد کې روان اقتصادي ناورین په ژوره توګه اندېښمن کړی دي. د یونما پر ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې راغلی، یونما د پراخ ګډون د دوام نشټوالي او د وروستي کړکېچ د زیاتوالي له امله ژور اندېښنه لري. له دې سره سره یونما به له طالبانو سره خپل خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په ځانګړې توګه د میلیونونو خلکو سره چې له بېوزلۍ سره مخامخ دي ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رهبرۍ سره په افغانستان کې د یونما مشرې دیبورا لاینز په لیدو کتو کې پر دوی غږ کړی چې زر تر زره دې منځنیو ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ بندیز لري کړي، هغه څه چې له شپږمو ټولګیو پورته ځینې انجونې زده کوونکي هم له طالبانو غواړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلي، د معتبرو لوبغاړو په توګه د طالبانو سره د ښکېلتیا نړیواله ټولنه له دوی غواړي چې د ټولو انجونو ښوونځیو ته د ستنېدو ژمنې پوره کړي او دا د یقیني کړي چې ښځې کولی سي کار وکړي، بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی ولري او پرته له کوم خنډ څخه آزاد حرکت وکړي. د یونما تر څنګ د تېر جمهوري نظام د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم تازه نن جمعه د مې میاشتې په 14 په یو ټویټ کې ویلي چې بشري ضد سیاستونه ځپل او د ښځو او انجونو پر وړاندې د بندیزونو زیاتېدل به د هیواد د لا منځوي کېدو، د قومي لانجو د زیاتېدو او افغانستان به د کورنیو جګړو په لور روان کړي. خو طالبان وایي د وسنی کړکېچ د وتلو په هڅه کې دي او د خلکو د ژوند ښه کولو او ښځو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بحران ان شاء الله ووزي اقتصادي وضعیت به د خلکو ژوند ښه سي او د دې لپاره زموږ ژمنتیا موجوده ده او پلانونه هم ان شاء الله شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي، ګڼ شمېر خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه وضع سوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله، زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو د ولور په اړه یو نوی پریکړه کړې ده. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول وسایل چې پخوا په خلکو کې دود ول منع کړي او ویلي دي تر دې وروسته به نوې ته به ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي. ځایي چارواکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې څارنه به یې هم کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
په پکتیا کې د سمکنۍ وروسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یوه قومي جرګه کې د ښځو ولور 400,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي. د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځازی آباد کلی اوسیدونکي عقل خان آزادۍ راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخ ونیسي.
موږ ځوانان مطلب په خارج کې به مزدوري کوله لاس کوله ته کوله هغه به هلته ډېر ظلم ورسره کېدو. مقصد ځنه به مړه شول د کبانو خوراک به شوه. او شکر الحمدلله قومي سپینګیرو دا پرېکړه وکړه چې د پیغلې به څلور لکه افغانۍ ولور وي او د کونډې به دوه لکه افغانۍ ولور وي او په بنه ورکول به څلور نیم لکه افغانۍ ورول وي. باید ټول خلک دغه پرېکړه عملي کړي ځکه چې موږ خلک یو لس دا ډېر بیچاره او غریب خلک دي.
د ډنډ پټان د مټواخ کلي اوسیدونکی حاجي ملنګ وایي دا قومي پرېکړه په سوله شوې ده او ټول ورباندې راضي دي. که چا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کېږي او هم به جریمه کېږي.
د موږ ټول قومونه ولسونه کېنسته و سره دی ولسوالۍ دا نرخ موږ وتړه دا مجبه پکړ دو خبره هم پکړې دو د منطقې ته مو در سبلای دی دا د موږ خپل توحید دی جبه مو در اقامو دو دا په سلام یک په سولخه وکړه په شریعت مو د کړي سولخه داس دو لکه یو شریعت په سلام چکه سي په دان موږ معافی کې یو سره جوړ یو خبره مو کړ دو کچا دوباره دویم کور وکای دا به باندې کیږي جریمه به تر خوځ دی کیږي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ او چارواکي مولا احسان الله مصطفی وای پریکړه داس وشو چې د ولور پرته نور اضافي غختونه باندې وی
د ماما کبابم نوی د تر کبابم نوی د برخه ورول دابم نوی خواړه او بدابم نوی نور ناور ریواجونه دابه هم نوی سرزل او سپینزر دابه هم نوی دا ټول په دی ولور کې وشول. پیغله ک په بدل ورکول کیږي او ک په دنیا خو مهر به څلور لک افغانۍ وي او ک چیرته چا یا خور یا لور یا مسی د څلور لک افغانۍ نه پورته ورکړه امارات دوی سره خپل قانوني چلن کوي.
لدی قومي پریکړه مخ کې د کوچنی اختر په لومړی ورځ د سمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې و.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
ورستیو بدلونونو د قرقل پوستو کې صنعت له سقوط سره مخامخ کړي. یو بیلګه د کابل د اندرابیانو ورته دغه ورچې په خوپه کې د قرقل د خرسلاو تر سلو زیات پلورنځیو او سشمیر 15 ترکټیټ شوی دی. له بلې خوا د قرقل پوستو کې صادرونکي وایي هغه صادرات چې په کال کې 2 میلیون پوستو کو ته رسیده شمیر اوس 3000 ته راټیټ شوی دی. قرقل په خو د افغانستان د مالدارو او سوداګرو لپاره د عاید یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټيګانې په کښته خوشمیره په نشټ حساب دی. دغه سیمې چې په همدینو مشهور د څو هټيګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. او یا کلن حبیب الله لتیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نو موږ وی دا سیورځي به وی چې د ډیر کار لامل به آند سرګرول ته نوزګاری ده خو وس لزیات وزګارتیا ستړې شوې ده.
زموږ بازارونه خو د روزي په میاش کې به مو تر نیمه شپه کار کاوه خو وس کار نشته. په خاطر ته وسل شل دکانونه وو خو وس یوازې 15 پاتې دي.
یک څور دکانم بیت
حبیب الله وی ډیرې د قرقل مسلکانو خپل برخې ته تغیر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیرغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کار یې پریخی او اوس د جامو پلورلو دکان لري. په کابل کې د اندرابي وارد ځینې پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوي خولۍ باید شاوخوا 3000 افغانیو ته رسېده خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. له دې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګه شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو باز موږ د صادراتو کې 1 میلیون پوستکو ته رسیدل او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نو موږ د دغه برخې د بازار کمرنګه کیدل سیاسی تاهولات په ګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبد الله ترمنز ناندروي راپور تشوي له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي به 500 افغانۍ ده. هغه پوستکي چې په خو به زرګون افغانۍ قیمت درلود د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمیر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه خې 4 روپۍ ترلاسه کړي. د قرقل ځینې کارونکو وایي داسې وتر هبه جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. قرقل دی وری هغه بچی ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅړي حلالیږي او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي او قصابانې د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم ښکلای خراب نشي دی وری له تنه جدا کوي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ پروګرام او همدارستان د څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپریږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن لنډو خبرونو ته. په پنچیر ولایت کې د هغو دوو ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د درې ولسوالۍ په توندخوی سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه ورونه چې یو یې شپړس کلن او بل څورلس کلن وو او یو کرزای او بل عینالله نومېدل د مقاومت جبهه او طالبانو ترمنځ د تېرې اونۍ د جګړې پر مهال غره ته تښتېدلي وو چې مړی یې نن وموندل شول. د طالبانو حکومت د 1400 لومړی کال بودیجه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د 1400 لومړی مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایی ده. په بیان کې راغلی چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوی او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه 403 میلیارد افغانۍ وه چې 301 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي بودیجه وه. د افغانستان د 14 کلنو لوبغاړو ملي لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال جام په پرانیستون کې لوبه کې له قرغیزستان سره لومړۍ لوبه مساوي کړه. په دې لوبه کې چې تیره شپه په تاجکستان کې ترسره شوه دواړو لوبډلو یو یو ګول ووهه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا په دې تورنمنټ کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او ایران لوبډلې شاملې دي. ټاکل شوی چې افغان لوبډله خپله دوهمه لوبه نن ماښام د ازبکستان د لوبډلې پر وړاندې وکړي. او ورستای خبر د اوکراین دی. د اوکراین ولسمشر وایي که څه هم اوکراینی ځواکونه د خپلې خاورې دفاع کوي خو دا اټکل د په وینا هیڅوک نشي کولی چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. د ولودیمیر زلنسکي په وینا چې تیره شپه یې په خپله ټلویزیوني وینا کې څرګندونې کولې یادونه وکړه چې د دې جګړې د پای ته رسیدلو وخت به د خلکو لپاره ګرانوي چې اټکل یې وشي. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 24مې راهیسې چې پر اوکراین یرغل کړی خپل ډیر پوځیان له لاسه ورکړي دي خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې مهمې سیمې ونیسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په غزنی ولایت کې د دې ولایت د مرکز او دریو ولسوالیو د څانګې وهونکو ترمنځ یوه ورځنۍ سیالي ترسره شوې چې لسګونه تنو څانګو وهونکو او سلګونه تنه نندارچیانو ګډون پکې کړی و.
د جمعې په ورځ په دغه ځای کې د غزنی مرکز، مقور، اندړو او قرباغ ولسوالیو لسګونه تنه سپاره راټول شوي وو او څانګه یې وهله چې له لرې لرې سیمو څخه راغلو نندارچیانو یې ننداره کوله. د قرباغ ولسوالۍ میرخان کلي ملنګ له دغه څانګې وهونکو څخه یو دی.
الحمدلله دا د موږ یو دوستانه لوبه وه او موږ خپل ځان ته یو ټیم لرو. په ولسوالۍ د قرباغ کې تعداد د اسانو مو ډیر ستانې دي او سپاره الحمدلله بیخي ډیر دي. ډیر خوشحاله یو نن د موږ کوم ملګري سي و رالو لوبه مو وکړه او ډیره ښایسته او ډیره په زړه پورې الحمدلله.
نوموړی وایي اوس چې په دغه ځای کې جګړې پای ته رسېدلې نو تمه لري چې دغه لوبې به دوام ومومي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری کسان په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې د سانګې لوبه یوه پخوانۍ او تاریخي لوبه یادوي. دوی وایي د دغه لوبې مخینه سوونو پیړیو ته رسېږي. د اندړو ولسوالۍ محمد انور شلګروال وایي د کورنیو لوبو په ځانګړې توګه.
قدرمن اوریدونکو، دا بشپړ راپور نن د ازادۍ راډیو په مازیګرنۍ خبری مجله کې چې د مازیګر په شپږو بجو پیلېږي اورېدلای شئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته،
د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rfeerl.org.